د څلورو بجو په خبرونه کې احمد شبر ساسو کوربه يم تخنیکی چاري امانه مرزای مختوړی السلام علیکم وړاندې به واوري چې امریکا پر پاکستان نشته یو میلیارد ډالر مرستې بندې کړي د پاکستان وی جکپوري سناتوري دا پریکړه غندلې او د امریکا یو سناتور پاکستان په دوه مخې توپ تورن کړي تر خبرونو وروسته د کابل د تیر شپې د چاودنې تازه تر لاسه کړي جزئیات هم در سره شریکو خبرونه سالی محمد سالی اوروي
افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس په کابل کې د تیر شپې حمله وغندله د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندهار له امنیه قمندان سره به قانوني چلند وسي پام کې ده په ایران کې بیا هم د حکومت په پلوي نن مظاهره وسي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله په کابل کې د تیر شپې حمله وغندله دا ځن وژونکي حمله د کابل د مکریانو په بنایي سیمه کې سوې ده د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن سهار رسنیو ته وویل چې په پیښه کې دیارلس پولیس وژل سوي
کومه انتحاری حمله چې تیر شپه وشوه پرې کې زمونږ دیارلس پولیس شهیدان شوي دي او شپاړس پولیس هم زخمیان دي او یوازې دوه تنه ملکی کسان زخمیان لرو په دې برخه کې
د بریټ پر مهال پسمه کې پولیس د ځای دکاندارانو د یو اعتراض په تیټو پر کول او له اعتراض کوونکو سره په خبرو بوخت و اعتراض د کابل په دوه نهیو کې د الکول او نشي مواد د کاربارانو پر ضد د یو لړ عملیاتو له کابله راپورته سو د دایښ وسلوالې ډلې د هغې حمله مسولیت منلې دی د امریکا حکومت وایي تر هغو چې اسلام آباد په خپلو پولو کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې د سختریزو وسلولو پر ضد قاطع اقدامات ونه کړي له پاکستاني پوځ سره به لږ تر لږه د 900 میلیونو ډالرو په اندازه امنیتي مرسته وځنډوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت پرون په واشنگټن کې خبرلانو ته وویل طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې لا هم خوندي ځای لري او افغانستان د بې ثباته کولو او هلته د امریکا او متحدانو پر پرسونل بریدونو ته دوام ورکوي هیدر ناورت وویل
Today we can confirm that we are suspending security.
نن موږ کولای شو تایید کړو چې دم غړي به له پاکستان سره امنیتي مرستې تر هغه وځندول سي څو چې پاکستان د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد قاطع اقدامات نوي کړي. موږ دا داسې ډلې ګڼو چې سیمه بي ثباته کوي او همدارنګ پر امریکایانو بریدونه کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له پاکستان سره د مرستو د ځنډیدو پر جزئیاتو لا همکار روان دی خو د هغو پیسو اندازه چې د امریکا له خوا یې پاکستان ته د نه ورکولو فیصله سوې نږدې 900 میلیونه ډالره شول سوي دي تفصیل په همدې خپرونه کې اوریدلی سي د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي چې په مرکز ترین کوټ کې د افغان پوځ په هوایي او ځکنیو عملیاتو کې پلسګونو وسلوال طالبان وژل سوي امنیتي مسؤلان وایي چې ګڼې سیمې د وسلوالو له موجودیت څخه پاکې سوي دي په اورزګان کې د څلرمې پل لوا قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د جګړې په لومړۍ کرښه کې ازادي راډیو ته وویل
قربان دی یو وسی منور اجرا کو د شپې په درو بجو باندې دوی مماسره کړل نو دوی نه هر نو کومک پټکلو او هر نو مهمات دوی سره وو هغه ختم شول او ټول دوی مرشول په دې ډیر شو د څلوي خو نه زیات مړي زخمیان لري چې تخمینی مونږ حساب کو
که څه هم د اورزګان امنیتي چارواکي وایي په دغو پوځي عملیاتو کې افغان پوځیانو ته کوم زیان نه دی اوښتی خو یوې سرچینې ویلي چې په دغو عملیاتو کې 15 افغان سرتیري ټپیان سوي دي وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندهار له امنیه قمندان سره به قانوني چلند وسي جنرال عبدالرزاق د سې شمې په ورځ ویلي وه دی د اوسني حکومت له خوا نه دی ټاکل سوی او نه یې دغه حکومت لري کولی سي د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن په یوه کنفرانس کې په دې باب وویل د کورونای چارو وزارت مرستیال ویاند وی په بلخ کې هم د کورونای چارو وزارت دوه منصبونو ته د هغوی د ورته څرګندونو لکبله وظیفوي جزا ورکړل سوې ده په پام کې د نن په ایران کې هم بیا د حکومت په پلوي مظاهره وسی دا په اصل کې د چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري په ایران کې د تیرې اونۍ د حکومت ضد خونړیو اعتراضونو په اړه بیړنۍ غونډه وکړي وروسته له هغې چې تهران د ټولنیزو شبکو مهم ویبسایټونه چې اعتراض کوونکو پکې د مخکنیو ناکراریو ویډیوګانې خپرولې بند کړل په غربي رسنیو کې د حکومت ضد اعتراضونو په اړه راپورونه کم سوي دي د آزاد اروپا آزادی رادیو له ایران څخه دننه د خوندی واکمنی پر ضد په تهران او نورو ښارونو کې د روانو مظاهرو په اړه کره راپورونه ترلاسه کړي دي. دا د ایران مذهبي واکمنۍ ته په تیره نږدې یوه لسیزه کې تر ټولو لوی چیلنج ګڼل کیږي. وروسته له هغې چې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک تیره چهارشنبه ادعا وکړه چې مظاهرې ختمې سوي، د ایران دولتي رسنۍ د حکومت ضد مظاهرو خبرونه نه خپروي. د امریکا متحده ایالاتونو په جنوب ختیځ کې د وروستي طوفان په نتیجه کې څلور تنه نور کسان هم رسېوي. دا کسان وروسته له هغې مړه شول چې د بم سایکلون په نوم ستر ژمني طوفان د امریکا ختیځ سواحل وځپل. له دې سره په دغو طوفان کې چې د زیاتې واورې اورېدو او د امریکا ختیځ ته د سړې څپې د انتقال سبب سوي، د مړو شمېر 1400 ته پورته سو. او د تبلیسي ښار محکمې د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکشویلي په 2018 کال کې د وژنې د یوې قضیې په تړاو د قدرت څخه په ناوړه استفاده مجرم وپېژند. محکمې د په غیاب کې په درې کاله بند محکوم کړ. د محکمې قاضي د ساکشویلي پر خلاف نن دغه حکم اعلان کړ چې په کې راغلي د قدرت څخه له 2004 څخه تر 2013 کال پورې د خپل ولسمشرۍ په دوره کې ناوړه استفاده کړې ده. ویل سي وي ساکشویلي په 2018 کال کې هڅه کړې وه د ګرجستان د یوه بانکر ساندرو ګیرګویلیانی د وژنې قضیه پټه وساتي او د هغه د وژنې په قضیه کې څلور محکوم کسان یې عفو کړي وه. ساکشویلي دغه تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو پاکستان په دوه مخی توپ تورن کړ. دا وروسته تر دې چې واشنگتن له پاکستان سره د نږدې یو میلیارد ډالر مرستې وځنډولې او ویې ویل چې د طالبانو او افغاني شبکې د ځپلو تر مهال به دا مرستې ځنډنې وي. پاکستان به اوس څه کوي؟ د سیاسي چارو لکتون کې مشتاق رحیم څخاور.
پاکستان همیشه په سختو حالاتو څخه د وټلو خ تکنیکونه او تخنیکونه ایستري. شکې مې بولای چې یو تعداد اشخاص یا امریکا ته یا افغانستان ته به اوس پاري.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې افغان ځواکونه ادعا کوي چې د هوا او مځکې له لارې د عملیاتو په ترڅ کې ترین کوټ ته چیرمه طالبان ځپلي. په سیمه ایزو موضوعاتو کې مو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ایران په اړه لوی غونډې خبرو او پر دغه هیواد د امریکا له نویو بندیزونو آزادي او اورېدونکو پروګرام هم لرو او پکې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خبرو. د امریکا حکومت وایي تر هغې چې اسلام آباد په خپلو پولو کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې پر ضد جدي اقدامات نه وي کړي، له پاکستان سره به شاوخوا یو میلیارد ډالر مالی مرسته وځنډوي. د پاکستان یوې لوړ پوړي سناتوري د امریکا د دې پریکړې په اړه ناخوشي څرګنده کړه. په همدې حال کې د امریکا د ولسمشر او د ده د ادارې د ځینو غړیو تر انتقادونو وروسته د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو او سناتورانو هم پر پاکستان د دوه مخیتوب تور پورې کړی دی. پدې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر پر راپور کې.
د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهوری غوښتونکو مشر سناتور باب کارکر ویلي چې د پاکستان حکومت له دوه مخو حکومتونو څخه تر ټولو دوه مخې دی چې دی په خپل ژوند کې ورسره اشکال سوی دی. د ویلي چې پاکستان له حقانی شبکې ملاتړ کوي او یا هم دوی ته اجازه ورکوي چې په دغه هیواد کې خوندي ځایونه ولري، او دا په داسې حال کې ده چې دغه ډلې امریکایي نظامیانو ته تر ټولو لوی خطر دی. د پنځشنبه په سهار د پاکستان یو جنرال آصف غفور د دې هیواد جیو تلویزیون ته وویل چې اسلام آباد غواړي له امریکا سره همکاري ته دوام ورکړي، خو د دې لپاره به د خپل هیواد ملي ګټې او حیثیت نه قرباني کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر ناوریت بیا د پنځشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبريالانو ته ویل چې امریکا به تر هغه وخت پاکستان ته د یو میلیارد ډالر مرستې وځنډوي چې پاکستان د سختریزو پر ضد جدي اقدامات نه وکړي. دی ویل چې طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې لا هم خوندي ځای لري، او د افغانستان د ناامنه کولو او په دغه هیواد کې د امریکا او متحدانو پر کارکونکو بریدونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له پاکستان سره د مرستو د ځنډېدو پر جزئیاتو لا هم کار روان دی، خو د هغو پیسو اندازه چې د امریکا له خوا پاکستان ته د نه ورکولو پریکړه سوې ده نږدې 900 میلیونه ډالرو ته رسیږي. راپورونه وایي چې په دې پیسو کې 900 میلیونه ډالر د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د عملیاتو لپاره مرسته شامله ده چې پنټاګون یې باید پاکستان ته ورکړي. همدارنګه 255 میلیونه ډالر د پوځي وسایلو د اخیستلو لپاره د بهرنۍ پوځي مرستې په نوم اسلام آباد ته د امریکا د بهرنۍ چار وزارت لخوا ورکول کېدی چې لا د مخې د هیواد ته ورکول ځنډول سوي دي.
د امریکا د دفاع وزارت ویان د پنځم په ورځ ویل پاکستان ته ټول ورکول کېدونکو 900 میلیون ډالر پوځي مرسته به وځندول سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل 255 میلیون ډالر چې د بهرنی پوځي مرستې په نوم دی وزارت لخوا پاکستان ته ورکول کېدل، لا د مخه د اگست د میاشتې راهیسې پر پاکستان د سختري وسلوالو پر ضد د اقداماتو لپاره د فشار راوړلو په خاطر ځندول سوي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر هم ویل د پاکستان مشران انتخاب لري چې امنیت ټینګ کړي یا که د شمالي کوریا غوندې دریځ خپل کړي. افغانستان ته د امریکا په خواني سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په واشنگتن کې په دې اړه خبرې روانې دي چې کوم پاکستانی نظامیان په تور لیست کې شامل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې وروستیو کې پاکستان تروریستانو ته په پناه ورکولو تورن کړ، خو پاکستاني چارواکو د ټرمپ دا تور غندلی او رد کړی دی. په پاکستان کې د امریکا د سفارت یو ویان تایید کړی و چې د سې شنبې په ورځ پاکستاني چارواکو په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د اعتراض لپاره ایزار کړی و. د پاکستان یو لوړپوړی سناتور پر پاکستان د مرستو قطع کولو پر پریکړې ناخوښي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې دا به د پاکستان او امریکا پر اړیکو منفي اغیز وکړي. نزهت صادق د پاکستان د پارلمان په ولسي جرګه کې د بهرنیو اړیکو د سنا مشره ده. دا وایي چې اسلام آباد د امریکا د مرستو پرته خپل کارونه پر مخ وړلای سي، لکه په 1990 لسیزه کې. صادق نن د جمعې په ورځ وویل چې هغه څه چې امریکا کوي د توریزم پر وړاندې یې د پالیسۍ پر ضد او ښه کار نه دی، او دا به په سیمه کې د تل پاتې سولې لپاره هم ښه نه وي.
د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې په سلګونو میلیونه ډالر مرسته به چې پخوا یې له پاکستان سره ژمنه کړې وه وڅنډوي. د پاکستان دننه سیاسي او پوځي چارواکو روانه اونۍ تر دې مخکې د واشنگتن دا تور غندلی و چې اسلام آباد له ترهګرۍ سره په مبارزه کې رښتونی نه دی. پر پاکستان باندې نږدې 1 میلیارد ډالر مرستو ځنډول پر دغه هیواد تاثیر وکړي. د سیاسي چارو لکتونکي مشتاق رحیم څخور
کاملا ګټه کوي. فکر کوم چې دا غوښته چې افغانانو تیر 15 کال غوښتنه کوله او اوس امریکایان په دې حقیقت باندې پوه شوي. البته حقیقت باندې مخکې هم پوهېدل، صرف دومره ده چې اوس عمل ته لاس واچو. تر ډېره به بریده پورې به ګټه وکړي ولې چې که چېرې په پاکستان باندې فشار راځي نو طالبانو ته او مخالفو ډلو ته په افغانستان کې د عملیاتو کولو دپاره هغه کومه زمینه چې د هېواد نه د باندې برابره ده هغه تنګیږي، او دا د دې لامل کېږي چې طالبان په درېمه لار یا مخالفین به ووایم په درېمه لار باندې فکر وکړي، او درېمه لار همیشه د جوړجاړي او د تفاهم ده. نو دغه فشارونه هرو مرو به د افغانستان په وضعیت باندې مثبت اغېز درلودلی شي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې واشنگتن کې په دې بحثونه روان دي چې په تدریجي ډول په پاکستان باندې فشارونه پسې زیات شي. د خلیلزاد له خبرو داسې ښکاري چې دا لومړی ګام ده که چېرته اسلام آباد خپل دریز بدل نکړي، نو حتی کېدای شي چې د پاکستان یو شمیر جګپوړي پوځي چارواکي او د استخباراتو پوځي چارواکي د امریکا په تور لیست کې شامل شي. آیا اسلام آباد به له دغه نږدې 1 میلیارد ډالرو مرستې له ځنډېدو وروسته څه ویره احساس کړی وي، فکر کوي چې څه تغییر به پکې راشي؟
کم میرا احساسی ګوري یو هغه څه دي چې د خپل ملت احساساتو د ژوندۍ ساتلو لپاره هغوی ته د خودلو لپاره چې ګوندي دغه حالت په موږ باندې تاثیر نه کوي. یو مطبوعاتي بحثونه دي، موږ تجربه د پاکستان لرو چې 30 کاله افغانان لري چې کله هم داسې حالت راغلی نو په مطبوعاتو کې دوی ملت ته داسې ښکاره کړې ده ګوندي دوی پروا نه لري د امریکا، لیکن تر پدې تر شا تر ډیپلوماسي شوې ده. زما په یاد دي په 2001 کال کې چې کله مشرف او نورو اسلامي سیاسي ډلو په پاکستان کې شور ماشور کوو د امریکا ضد شورونه ورکول، نو جنرال محمود ریچرډ آمتاج سره په امریکا کې ناستو دا باور ورکو چې موږ به ستاسو په سیمه کې سره په در سره ملګرتیا کوو. کامل اندي ورته اړتیا لري تر پردې تر شا به امریکایانو سره جوړ جاړي ته رسیږي، لیکن دلته به اساسي مسله دایي چې افغانستان خپل ډیپلوماسي فعال وساتي تر څو پاکستان ته اجازه ورنه کړي چې امریکایان د 2001 کال په څیر یو عربیا وغولي. نو تاثیر لري پاکستانان دې ته حاضر نه دي چې دا 1 میلیارد ډالر جمع د امریکا ملاتړ له لاسه ورکړي، او د دې لپاره به دوی د امریکا سره هرو مرو جوړ جاړي ته رسیږي.
په 2001 کال کې رحیم صاحب د پاکستان حکومت یو شمیر طالبان او همدارس د القاعده شبکې یو شمیر غړي امریکا ته وسپارل. آیا دا ویره وسشته چې کچرته پاکستان د امریکا د خوشاله لپاره د طالبانو ځینې مشان افغانستان یا امریکا ته وسپاري؟
ګوري پاکستان همیشه په سختو حالاتو څخه د وټلو خ تخنیکونه ازبري. یو تخنیکی همدار چې د خپل وفاداری د اثبات لپاره دوی یو شمیر اشخاص وسپاری او دلته هم شک مه بولی چې یو تعداد اشخاص یا امریکا ته یا افغانستان ته به وسپاري، لیکن دا وری د امریکایانو فشار تر دې لږه پورې محدود نه دی چې دوی د افرادو باندې بسنه وکړي، بلکې د دوی ټینګار دا دی چې بسته شبکې باید له منځه یوسي، چې په هغې کې د وزیرستان د میشته شبکې دي، په کوټه کې میشته شبکې دي، او راولپنډۍ او په پېښور کې میشته شبکې دي. اساسي خبره به دا وي چې تر کومه حده پورې امریکایان د خپل فشار تر همدې حده پورې د ساتلو هڅه کوي یا ټینګار پرې کوي. زه فکر کوم دا وری به امریکایان په افرادو باندې بسنه ونه کړي، ولې چې دوی یوه تجربه کړې ده، او که چېرې افغانستان هم فعاله ډیپلوماسي ولري نو کېدای شي چې په دې باندې اکتفا ونه شي.
رحیم صاحب مننه.
کور مالان.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
دا ازادي رادیو پروانه خبرونه کې یو پزړه پوری مطلب لرو. په ډنمارک یو بوتل شراب ورک شوی چې $1,000 قیمت لري، خو اوس په کابل ته مخ کړو. کابل شاروالی په شار کې د غنګونی او سرغړونو د کمولو لپاره الکترونیکی لایسنسونه او جوازي سیرونه ویشي، خو مخکې تر دې هم د کابل پاړه یو بل مهم مطلب لرو. په کابل کې تیر شپه 14 وشوه چې د 14 پترس کې پولیسو ته مرجو بلا وشته ده. په دې ارتباط له کابله د ازادي راډیو خبریاله ناجه صافی راپور لري. د دې راپور جزئیات سره در سره شریکو.
امنیتی چارواکي وایي د کابل ښار د مکرویانو د بنایي په سیمه کې د تیر شپې پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې له نشې توکو سره د مبارزې پولیسو په دغه سیمه کې د الکولو او مخدره موادو د یو شمېر پلورنځیو د تړلو هڅه کوله. د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د جمعې په ورځ په خبري کانفرنس کې وویل
کومه انتحاري حمله چې تیر شپه وشوه پرې کې زموږ دیارلس پولیس شهیدان شوي دي او شپارلس پولیس هم زخمیان دی او یواز دو تن ملکی کسان زخمیان رو پدی برخه که.
د کابل امنی قماندان سالم احساس بیا په دغه خبری کنفرانس کې ویل د کابل پولیسو د اعتراض سیمې ته غزیدلې درې لارې تړلې وې او ځان مرګی بریدګر د اعتراض کوونکو له لورې سیمې ته ننوتلی او د بلوازد پولیس یې په نښه کړي دي. د داعش وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي چې په دې برید کې اتیاو په شاوخوا کې پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه اونۍ مخکې د کابل ښار په شپږمه ناحیه کې په یو کلتوري او رسنیز مرکز ځان مرګی برید وشو چې له امله یې نږدې 50 کسان وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. تر دې مخکې په 2018 میلادي کال کې په کابل کې تر 100 زیات خونړي بریدونه شوي چې تر 500 زیات کسان پکې وژل شوي او سلګونه نور پکې ټپیان شوي چې د وروستیو ډیرو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی. د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د داعش ډلې د فعالیتونو له پراختیا اندېښنه څرګندوي. د دغې جرګې د کورنی امنیت کمیسون منشي محمد نواب منګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زما په نظر کچېرې د دولت او زموږ نړیوال همکاران چې هغه ایالات متحده امریکا دي او دې پدیدې ته په جدي سترګه ونه ګوري بیا به په آینده کې د کنټرول کولو امکانات نه وي. هیله مده ده چې په هماغه په صفر نقطه کې چې هغه اوسې دوی غواړي چې دلته یوه دغه د داعش حرکت وکړي له منځه وي.
په کابل کې د تیر شپې ځان وژونکي حمله د افغان ولسمشر اجرایي رئیس او پخواني ولسمشر حامد کرزي له لورې په سختو ټکو غندل شوی او ولسمشر محمد اشرف غنی د پیښې په تړاو د سیړنو امر کړی.
د کابل د تیر شپې په 14 کې 14 پولیس وژل شوي دي. په کابل کې پاتې شو. کابل شاروالي په شار کې د غنګونی د اوسر غړونو د کمولو لپاره الکترونیکی لایسنسونه او جوازي سیرونه ویشي. د کابل شاروالي او د افغانستان د مخابراتو وزارت په دې اړه یو هوکړلیک لاسلیک کړ. یوسف خان ستران له کابل راپور لري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او د کابل ښاروالۍ ترمنځ داسې هوکړه لیک لاسلیک شو چې له مخې به په دغه ښار کې ټرافیکي پروسیجر په الکترونیکی ډول ترسره کیږي. د مخابراتو وزیر شهزاد ګلر یوبی د چهارشنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې خبري غونډې ته وویل له دې هوکړې سره به یو پیاوړی ډیټابیس جوړ چې له مخې به یې جواز سیر او لایسنس معیاري او الکترونیکی شي. د ایوای دا کار د عامه خدماتو په برخه کې د الکترونیکی خدماتو بنسټ دی چې د یو شخص یا موټر چلوونکي اړوند ټول معلومات به پکې خوندي وي.
دا کار د الکترونیکی حکومتدارۍ لپاره یو بنیاد دی چې خوده لیکيږي او ورسره څنګه کله چې بیا ترافیک یا ترما شروالی چې غواړي د جرمو قانون وځه کې څنګه کولای شي خلکو باندې مغه ده کې کوم جرم وکي او چې شی وکي هغه نمبر پلیټ معلومات واخیستلی شي یا عکس نه واخیستلی شي هغه متمات په هغه سیستم کې ورته ښودلی کېږي چې دغه کس جرم وکړو.
دا په داس حال کې د شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د کابل ښار ترافیکي خدمات له کورنیو چارو وزارت نه د کابل ښار والۍ ته وسپارل شول. د کابل اوسېدونکي تل په دغه ښار کې له ډېرې ګڼې ګوڼې، ترافیکي ستونزو او سرغړونو شکایتونه کوي، خو اوس د کابل ښار والۍ وایي چې په ښار کې د موجوده ستونزو د حل لپاره جدي هڅې پیل کړي. د کابل ښار والۍ سرپرست عبدالله حبیبزي دغې خبرې غونډې ته وویل د ګڼې ګوڼې د کمولو لپاره باید د دغه ښار ترافیکي خدمات برېښنایي شي تر څو په وخت د سرغړونو او قانون ماتونکو پر وړاندې اقدام وشي. کابل ښاروالۍ د ټرافیکو د جریان ټول واټونه څېړل شوي او نتیجه یې دا ده چې قوانین په سمه توګه نه پلي کېږي او له همدې امله ګڼه ګوڼه زیاته شوي. ښاغلی حبیبزی وایي له دې وروسته که کوم موټر چلوونکی سرغړونه کوي د موبایل لارې په اتومات ډول له جریمې خبریږي.
تطبیق قانون به شکل الکترونیک انشاءالله در سال 1397 آغاز
میشه. دوی په الکترونیکي شکل د قانون تطبیق انشاءالله په 1390 کال کې پیلېږي. په دې معنی چې که څوک سرغړونه کوي د دې پر ځای چې کتابچه او یا پرچا ورکړل شي له دې سره چې ترافیکي سرغړونه یا جرم کوي جریمه کیږي او جریمه هم په الکترونیکي ډول د ترافیکو الکترونیکي پروسیجر په نوره نړۍ کې له ډېرې مودې راهیسې عمل کېږي، خو په افغانستان کې بعد دا لومړی ځل وي چې له ترافیکو فزیکی حضور پرته یو موټر چلوونکی خپل جریمه منی او په پرې کولو یې مکلف ګرځي. د کابل ښاروالۍ وایي له دې کار سره به په واټونو کې ګڼه ګوڼه کمه، عواید زیات، د جرمونو کچه راټیټه او د موټرو چلوونکو او موټرو اړوند به دوی دقیق معلومات ترلاسه کړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
تاکل شوی ده چې نن بیا هم د ایران د حکومت په ملاتړ اعتراضونه وشي، لاریونونه وشي او بخشي. په دې اړه به وړاندې واوري، خو اوس به لوګر ته مخه کړو. د لوګر چارواکي وایي چې د ځایي پوهنتون د لومړۍ دورې ټولو فارغانو ته به حکومتي دندې ورکړي. دوی هیله څرګنده کړه چې د لوګر پوهنتون په پراخېدو سره به د دې ولایت زیاترو نجونو او ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینې برابرې شي. لوګر پوهنتون چې سږ کال اوله دوره فارغان ورکړل، دا مهال یوازې یو پوهنځی لري چې په څلورو څانګو کې څه د پاسه 1500 نجونې او ځوانانو پر تحصیل بوخت دي. نجیب الله الخیل له نور تفصیل سره.
چارواکی وایي چې د لوګر پوهنتون د اول دورې ټولو فارغانو ته به حکومتي دندې ورکي او استادان به د هغوی د تجربو د زیاتولو په خاطر یو شمېر لنډمهالو پروګرامونو کې د ګډون لپاره بهرنیو هیوادونو ته واستوي. د لوګر چارواکو یاد څرګندونې تېره ورځ د لوګر پوهنتون له لومړۍ دورې څخه د 22 نجونو په ګډون د 950 محصلانو د فارغېدو په جشن واره کې وکړې. د لوګر والي حلیم فدایي په خپلو خبرو کې د ځایي پوهنتون څخه د محصلانو فارغېدل د علم او پوهې په ډګر کې مهم پرمختګ مختاګو بالا او هیله سرګند کړ چې د یاد تحصیلي مؤسسه په پراخیدو او د ورته نورو تحصیلي مؤسسو په ایجاد سره به د لوګر ډېرې ځوانانو او پیغلو ته د لوړو زده کړو زمينه برابر شي.
ان شاء الله یو کال په دوره کې د 950 فارغین په ټول ځپ دندو باندې پات استادانو ته به مون ان شاء الله یو ویرمی هواته د زده کړو او تجربو د سیمینار او هلته د اکستولو تدابیر نیسو او دوی به هلته اصل.
د لوګر والی حلیم فدایی د افغان حکومت مشرتابه ته وړاندیز وکړ چې هغوی د ولایتونو کې پوهنې او پوهنتون ته اساسي خدمت کول د والیانو د کاري ارزیابۍ په شاخص بدلی کړي. بل لوري ته د پوهنتون فارغان په دې خوشاله دي چې لوګر هم د هغو ولایتونو پر قطار ورګډ شو چې تر دې وروسته به هر کال له پوهنتون څخه د لسانس په کچه فارغان ولري.
زه ډېر احساس د خوشحالۍ کوم چې نن ورځ هم د لوګر پوهنتون د فارغانو په ډله کې یم او همداشان زه خپله ریاضی فیزیک د څنګه ولومره هم ډیر احساس د خوشحالۍ کوم چې نن لوګر هم د دې ولایت په قطار کې ودرېده.
زه ډیر خوشحاله سلام دغه چې د نور ځوانانو او نور ورونو مې د خوښ ده چې خپل کچیر په درسو کې او په تحصیل دوره کې کچیر دوی کوشش کړي دا رقم چې موږ نن دغه حالت رسېدلو دوی هم رسېږي.
د لوګر پوهنتون رئیس وحید الله عبدالرحیم زی وایي چې د اړوندو ادارو په همکارۍ په دې کال کې د محصلانو او استادانو د ترانسپورت ستونزه هواره شوې، خو د لوګر پوهنتون د چاردیوالۍ او ماستر پلان جوړول همدارنګه یاد پوهنتون ته د غځېدلې سړک پخول د پوهنتون په مهمو اړتیاوو کې راځي.
هڅه نه لري خو پروژه منظور شوې دی، همدارنګه د پوهنتون ماستر پلان دی چې دا دوه ستونزې دي او د سړک ستونزه ده چې هغه هم د سړک باید پوخ شي.
یاد دی لوګر پوهنتون اوس مهال یوازې د خوانې او روزنې په پوهنځي کې سرور څانګې لري. خود چارواکو په وینا یاد پوهنتون ته د کرنې پوهنځي تشکیل هم ورکړل شوی دی. اوس د لوګر پوهنتون 515 تنه محصلان لري او په نوي کال کې به د کرنې پوهنځي لپاره هم محصلان جذب کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی ده نن بیا هم د ایران د حکومت په ملاتړ په دغه هیواد کې لاریونونه وشي. دا لاریونونه به نن د جمعې تر لمانځه وروسته البته پلان شوی دی چې شاید هغه اوس هم روان وي. په داسې حال کې چې د ایران د رژیم مخالفان هم د اعتراضونو په خاطر د لاریونونو لپاره تیاری لري، امریکا د ایران پر یو شمېر شرکتونو بندیزونه لګولي دي. ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري.
د ایران د رژیم پر ضد لاریونونه له څو ورځو راهیسې دوام لري او ویل کېږي د ایران رژیم اعتراض کوونکي سخت ځپلې دي. پر دې سربیره د ایران په بیلابیلو برخو کې لاریونونه دوام لري او په ځینو ځایو کې لاریون کوونکو دا شعار ورکاوه: سوریه پرېږدئ، مرګ د لبنان پر حزب الله او مرګ پر دیکتاتور. په همدې حال کې د حکومت زرګونو ملاتړي پراخو لاریونو ته چمتووالی نیسي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د جمعې تر لمانځه وروسته به د ایران په 24 ښارونو کې لاریونونه وسي. تر اوسه په حکومت زر لاریونو کې 22 کسان وژل سوي دي. امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه د فوق العاده غونډې غوښتنه کړې چې ټاکل سوې دا غونډه د افغانستان پر وخت نن مخصوصاً وسي. واشنگتن د ایران د رژیم پر وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جدي چلند هیله لري او د امریکای چارواکو په وینا د بیان ازادي او همداراز د خلکو لاریون که د اعتراض په نوم وي که د لاریون په نوم د ایران حکومت ډیر محدود کړي ان ځپلې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړي لري. د نن شپې په غونډه کې د 9 غړیو رایو ته اړتیا ده چې وټاکي له ایران سره باید څه چلند وسي. خو تر دې مخکې د ایران نسبتا اصلاح غوښتونکي ولسمشر حسن روحاني ویلي و چې په هیواد کې اعتراضونه تر دې چې رژیم کمزورې کړي د حکومت خلاوې ډکوي. خو د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په ګډون محافظه کارانو ویلي چې لاریون کوونکي بلوا کوي. دوی غواړي دغو اعتراضونو ته د پای ټکی کېښودل سي. په همدې حال کې امریکا د ایران پر 5 شرکتونو بندیز لګولی چې د ایران په راکټي پروګرام کې دخیل وو. د امریکا د مالیه وزیر سټیفن منوچن ویلي چې دا بندیزونه په ایران کې له راکټي پروګرام سره تړلي مهم شرکتونه په نقشه کوي. خو په ټوله کې په ایران کې د رژیم پر ضد لاریونو څخه د امریکا ملاتړ دوام لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر ټویټر په خپلو وروستیو پیغامونو کې د دغو اعتراضونو ملاتړ کړی او ویلي دی چې ایران دې د رژیم پر خلاف د لاریون کوونکو درناوی وکړي. په ایران کې د خوړو د توکیو د بیو زیاتېدو په وړاندې اعتراضونه پیل شول خو وروسته سیاسي شول او اوس د رژیم مخالفان او ملاتړي په دوو ډلو ویشل شوي دي.
د روزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز ترین کوټ کې د افغان پوځ په هوایی او مځکني عملیاتو کې شاوخوا 40 وسلوال طالبان مړ شوي او ټپیان شوي دي. په دې اړه وړاندې د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې په تفصیل راپور درکو. خو اوس په یو جالبه موضوع راوخلو. په ډنمارک کې یو بوتل شراب ورک شوی دی چې $1,000 قیمت لري. په دې اړه نور تفصیل له اسمت څاروانه.
په ډنمارک کې د شرابو د یو بار څښتن وایي چې د ده د بار له کلکسن څخه د روسي وټکا یو بوتل چې $1,000,000 ارزښت درلود غلا شوی دی. د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې پولیسو د چهارشنبې په ورځ تایید کړه چې په پلازمینه کې د کیفې 3 په نوم بار ته یو غل دننوتی او د بار له شاتنۍ خوا څخه د وټکا روسیو بوتیک په نوم یو قیمتي بوتل وړی دی. د بارخوان براین انګبرګ د تلویزیون دوهم چینل ته وویل دا بوتل د روسیې له دارس فابریکې څخه چې د نړۍ تر ټولو قیمتي موټرونه او وودکا جوړوي اخیستی و. هغه شپږ میاشتې له ده سره د شرابو په کلکسون کې و خو نور نشته. د روسو بوتیک وودکا په اړه ویل کېږي چې ارزښت یې په دې زیات شوی چې په بوتل کې 3 ګرامه سره او 3 ګرامه سپین زر کارول کېږي. پر دې سربیره د هغه د بوتل چرمی پوښ د مونکارلو د 1912 میلادي کال د ځغاستې د موټر دی. انګبرګ وایي سخت خوابه دی. د وودکا دا بوتل د ده د کلکسون د سرتاج و. دی وایي په 1200 بوتلونو کې چې دی لري دا یو ډیر ځانګړی و. دا بوتل په وروستیو کې وروسته له دې زیات مشهور شو چې په امریکایي سیریال هاوس آف کارتس کې وښودل شو.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
په روزګان کې د څلورمې پلې لوا د قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي څرګندونې د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د روزګان د عملیاتو د راپور په ترڅ کې اورېدلی شي. امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې ادعا کوي چې په لسګونو حکومت مخالفه وسلوالو ته مرګ ژوبل اړولې ده. او د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې د دې تر څنګ د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. خو اوس څلور بجې او دیرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې د تیر شپې حمله وغندله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې حمله کې دیارلس پولیس وژل سوي، شپاړس پولیس او دوه ملکیان ټپیان سوي دي. د داعش وسلوالې ډلې د هغې حملې مسؤلیت منلی دی. د امریکا حکومت وایي تر هغو چې اسلام آباد په خپلو پولو کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې د سختریزو وسلوالو پر ضد قاطع اقدامات نمی کړي، له پاکستاني پوځ سره به لږ تر لږه د ۹۰۰ میلیونو ډالرو په اندازه امنیتي مرسته وځنډوي. د روزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې د افغان پوځ په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې په لسګونو وسلوال طالبان وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې رات سنې ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق سره به قانوني چلند وسی. جنرال رزاق د سې شمې پر ورځ ویلي و دای د اوسنی حکومت له خوا نه دی ټاکل شوی او نه دغه حکومت لري کولای سي. په پام کې دنن پیران کې بیا هم د حکومت په پلوي مظاهره وسی. د اصل کې د چي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري پیران کې د تیرې اونۍ د حکومت ضد خونړیو اعتراضونو په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په جنوب ختیځ کې د ورستي طوفان په نتیجه کې څلور تنه نور کسان هم رسیدي دي. له دې سره په دې طوفان کې د مړو شمیر شپاړسو ته پورته سو. او د تبلیسی شار محکمې د ګرجستان په خوانی ولسمشر میخایل ساکشویلی په 2018 میلادي کال کې د وژنې د یوې قضیې په تړاو له قدرت څخه په ناوړه استفاده مجرم وپیژند. محکمې د یې په غیاب کې په درې کاله بند محکوم کړ. خو ساکشویلی دغه تورونه رد کړي او وایي چې سیاسي انګیزه لري.
د روزګان ولایت سیمهیز امنیتي چارواکي دا کوي چې دغه ولایت مرکز ترینکوټ ته چیرمه د افغان پوځ په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې شاوخوا څلوېښتو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. زموږ خبریال شریف الله شرافت د جګړې لومړۍ کرښې ته ورغلی دی. له ده به واورو.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شمال ختیځ طرف ته د افغان پوځ دغه عملیات چې هوایی ځواک هم ملتیا کوي له تیر شاوخوا دوه اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پیل سوي دي. په دغه سیمه کې وسلوال طالبان او افغان پوځیان دواړه د ملکی خلکو له کورونو څخه د مرچلو په توګه کار اخلي چې هر ورځ ملکی خلکو ته په میلیونونو افغانیو مالی زیان اوړي او کورونه یې تخریبیږي. د دغه ولایت ځایي امنیتي چارواکي وایي تر ډیرو هلو ځلو وروسته وتوانېده چې د وسلوالو طالبانو مرچلې ماتې کړي او شاتګ تیار کړي. دوی وایي ګڼې سیمه یې د وسلوالو طالبانو له منګولو راخلاصې کړي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د جګړې پر لومړۍ کرښه ازادي راډیو ته وویل چې د یادو عملیاتو پر مهال یې شاوخوا څلوېښت وسلوال طالبان مړه او ټپیان کړي دي. خو په خبره چې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی
او ها پلان گذاري وه چې دوی مو د شا له خوا مسیره کړي وو. قمندوي عملیات مو ورباندې وکړل او د درو استقامتو باندې مو چې د څو ورځې ډېر د دوه کاله کېږي چې دوی دا حضې جوړې کړې وې. د شا له خوا، د مخې له خوا او د کیڼې له خوا ورباندې یو وسیع منور اجرا کړو. د شپې په درو بجو باندې دوی مو محاصره کړل. نو دوی نه هر نوع کومک قطع کړو او هر نوع مهمات چې دوی سره وو هغه ختم شول او ټول دوی مړه شول. خو د دیرشو د څلوېښتو نه زیات مړي زخمیان لري چې تخمیني مونږ حساب کړو. نو دا پروسه دوام لري.
که څه هم قیمتي وایي چې په دغه عملیاتو کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی، خو په دغه ولایت کې د نظمي امنیت کنډک کمانډان سمنوال عبدالاحد وایي چې په یادو عملیاتو کې پنځه افغان سرتیري هم ټپیان سوي. د د په خبره چې روغتیایي حالت یې سم دی.
احسان پروردگار، ما شهید نداشتیم، فقط یک از اردوی ملی تیم تاثیر ماین، به خاطر که چون به اثر انفجار ماین کنار جاده یک دو نفر از اردوی ملی بسیار سطحی زخمی شدند و یک نفر از پرسنل نظمی هم که یک نایه پای بسیار یک زخمی جزوی داره که حتی از صف معاربه خارج نیست و فعلا به ادامه داده به فعالیت.
امیر خان او محمد داوود یو له هغه سربازانو څخه دي چې تیر شپه د سر په سودا د وسلوالو طالبان څخه خپل مرچلی او ځال نیولې دي او د هغې په لاس په خسو خوړو یې ځانونه تر پوزې ماړه کړي دي. دوی وایي دا د ځان لپاره افتخار بولي.
درې بجې راووتو، بیا نن تقریبا د یولس نیمې بجې وې، په یوه کور ته موږ ورننوتو. حتی د دوی دغه ډوډۍ تیار په کاسو کې آماده کړې وه، آماده دې ته و چې دوی وخوري. اما وینه شو کوله چې خپل ډوډۍ خپل غذا دی وخوري. هغه زمونږ سرتیر مخفل آماده دغه ډوډۍ زمونږ او خوړه. دغه زمونږ ته یو کلان افتخار، غټ یو افتخار زمونږ ته چې مونږ د هغو دغه غم ماته کړله و غاشه مخفل وخوړله.
او په دغه عملیات کې ډېر مې زړه تنګ شو. تنګ شو قمندان لوه صاحب الوته مې وویل چې قمندان صاحب، هغه ځای چې نقطه مهمه ځای ده، هغه ما ته راوښیې چې زه یې ونیسم. هغه هماغه سرای و چې موږ ته یې راوښودله، وایي دغه سرای ده ونیسه. بس ما بالا پې حرکت وکړو، چې حرکت هم وکړو، هغه سایم پرې ونیوله، دښمن ته هم ښه مرزوبلم ورکړله، او اولین بیرغ هم چې دښمن راکته کړله ما خپله راکته کړله. بیا بېرته چې راتاو شوم، قمندان صاحب ویل وایي او دوه زره روپۍ بخشیشي زما په جیب کې کېښود.
خو د افغان پوځیانو دغه عملیات د دغه ولایت ځایي خلکو ته د قناعت وړ نه دي او وایي چې اوس دغلته جګړې تجارتي بڼه خپله کړې. د دغه ولایت د ځایي خلکو اوس د صبر کاسه ډکه سوې او خپل ایلی څرنغښتي او له افغان پوځیانو سره وژه پر وژه د دښمن پر وړاندې جګړه کوي څو خپل سیمه د وسلوالو له شتون څخه پاکه کړي. د دې له ډلې یو هم قومي مشر عبدالباري باور دی چې نن یې د افغان پوځیانو سره په عملیاتو کې برخه اخیستې وه. ښاغلي باور د جګړې پر لومړۍ کرښه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دولت داسې یو تجارتي جنګ دلته په لاره اچولی و، نو موږ خپله دا څو ورځې کېږي چې د جنګ سه په خپله لیدنه دا ورخته څه کوو او په خپله په دې جنګ کې اشتراک ورسره کوو. هغه په دې خاطر چې موږ خپل نظامي ځواکو ته مورال ورکړو. هغه نوي ځوانان چې دی اوس دغه راغلي دي، هغه ډېرې سیاستمن دي او زما په د سپینځتو په خاطر باندې چې نن ما برخه پکښې اخیستې ده په ختیاول کې او په خپله د کوردینات کې ورسره شریک کوم، نو انشاءالله مخته تګ مو وکړي. که داسې با تجربه شي خاص نور هم رامخته شي، انشاءالله د دولت صاحب به موږ تر ډېره پرې د مخالفینو د شتونه پاک.
وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې دغلته یې د افغان پوځ روان عملیات په شا تمبولي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې د دغه روانې جګړې له کبله زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي چې اوس عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومني. په دې هیله چې نوی میلادي کال د افغانانو او ټولې نړۍ لپاره د سوکالۍ او امن کال وي، د دې اونۍ ستاسو پیغامونه ته ورځو. په دې خبرونه کې به د کونړ والي څرګندونې واورئ چې د دې ولایت راتلونکو پروژو او پرمختیایي چارو باندې ږغیږي. تر مرکې دمخه به د کونړ د یو شمېر اوسېدونکو ستونزې واورو چې د سړکونو د خرابوالي څخه شکایت کوي.
نوم مې وارث دی، د کونړ ولایت مرکز اسداباد اوسېدونکی یم. ډېرې ستونزې دي دغه سړک په منځ کې، ځکه چې تر اوسه پورې ډېر پیشنهادونه عارضې د ولس لخوا وشو، ولې حکومت په دې برخه کې کوم اقدام تر اوسه نه دی کړی. ډېر خراب ځکه دی چې هغه مریضان چې له هغه ځای نه راوړل کېږي دې ځای پورې که راځي، نو که ډېر مریض نه یم نو چې دلته راځي بیا ډېر زیات مریض دي. د ملي وحدت له حکومت نه همدغه غوښتنه ده چې په دغه برخه کې پوره اقدام وکړي او تر څو دغه ستونزه د کونړ ولس حل شي.
سرکونه خراب دي او عریض راته پیخیږي، کمانۍ ماتیږي، نور مشکلات سره مخ کیږو. مریض خپل دغه ته شفاخانې ته موږ خپل وخت نه شو رسولی.
د اسمان ساو منطقې پورې دا سړک چې کم یو دی تقریبا 50 کیلومتره سړک دی، دا دومره خراب دی چې د خلکو دپاره د ولسونو دپاره ډېرې ستونزې په دې کې پیدا شوي دي. د دې سړک ابتدایي سروې هم شوي او دا 2 کاله کېږي چې د ولایت په انکشافي پلان کې هم نیول شوي، مګر په مرکز په وزارتونو کې دغه ستونزې د ولسونو ته څوک اهمیت نه ورکوي. ولس ژمن دی چې د بسازۍ د کارونو امنیت ونیسي، هغوی ته د کار زمینه مساعده کړي، مګر متاسفانه تر دې وخته پورې لوړ مقامات چې کم یو دي یو قدم هم په دې حصه کې نه دی ښودی.
مننه دوستانو، ستاسو ستونزې مو واورېدلې. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د کونړ له والي وحیدالله کلمزي سره مرکه کړې چې په سر کې د پراختیا پروژو په اړه پوښتنه ترې کړې ده. ښاغلی کلمزي وایي،
تاسو ته به تر معلومه ده چې د کونړ ولایت یو سرحدي ولایت یا او تقریبا تر ډېره حده په انکشافي برخه کې په دغه ولایت کې کار نه دی شوی. متاسفانه په 2-3 تیرو کالو کې هر کال موږ ته د ځینې سکتوري وزیرانو طرفه ژمنې مو سره شوي دي په د سرکونو په رغولو، د برق موضوع وه، او د اسدآباد مرکزي روغتون د جوړولو موضوع وه. قرار د معلوماتو چې موږ درلوده او هر کال موږ په انکشافي پلان کې په ولایتي انکشافي پلان کې دا شامل او مرکز ته ایلو ګورم، متاسفانه تر اوسه عملی اقدام په دې کې نه و شوی. موږ کوم معلومات چې ترلاسه کړل په سږني کال کې د 2019 کال په مالي انکشافي بودیجه کې، البته دغه پروژې چې اولویتونه د کونړ د خلکو وو نه و شامل شوي. د دې په خاطر ما د وزیر صاحب مالیه سره ناست سره وکړه، د هغې نه وروسته تصمیم په دې شو چې ځینې سکتوري وزارتو وزیر صاحبان او د کونړ د په ملي شورا کې د کونړ د خلکو استازو هم په سنا کې هم په پارلمان کې او د ولایتي شورا رئیس او ټول غړي د موږ سره په دې ناسته کې ټولو ګډون وکړه او مو هغه خپل مشکلات د خلکو اولویتونه ضرورتونه دا طرحه کړل او تقریبا ژمنه راسره وشوه چې انشاءالله د کونړ مرکزي یا ولایتي روغتون چې 250 بسترې روغتون په نظر کې نیول شوی په اونوي کال بودیجه کې به شاملېږي، په دې به عملا کار پیلېږي. او همدارنګه د انتقالي برېښنا کار هم تر ډېره حده په مخ تللی دی، هغه هم انشاءالله قراردادی د ملک په سطح د آسیایي بانک سره لاسلیک شوی دی او عملا کار به شروع شي.
مننه والي صاحب، اکثره موږ سره همدغه ژمنې کېږي کونړ سره کېږي. مثلا په تیر کال کې موږ همدا ویلې چې د چغسریانه تر چپې درې پورې به سړک جوړي، کار به پکې کېږي. همدارنګه د څاګي د بند مسله وه چې کار به پې شروع کېږي، خو کال چې پوره شي بیا وادې مورکې شي، هر څه ورک شي. دا به هم همداسې وي.
نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې اوس په ملي شورا کې پولیسي جرګه کې وزیر صاحب د مالیه تېره ورځ واضح وویلې چې په تیر کې به ځینې پروژه په بودیجه کې خیالي نیول کېده، یعنی د هغې دپاره به د یو مبلغ یا هغه منبع چې دا تمویل شته، یعنی مالی وجوبه موجودیت نه درلوده، پروژه به په بودیجه کې نیول کېدلې. چې قرار د معلومات انشاءالله سخت کار به هغه پروژه چې په بودیجه کې شامل شي هغه به طبعا تطبیقېږي. تاسو ګورئ په تیر کال کې د مو 11 پروژه یو د فایده عامه وزارت د طریقه چې باید تطبیق شوی وای په ملي بودیجه کې شامل وي، چې د مانوګۍ سرک و، د دانګام سرک و، ځینې پلونه و، یعنی مجموعه یو د پایدامه د وزارت طریقه مو 11 پروژه درلودي چې تقریبا 2-3 سروې هم شوي. هیڅ نوه مانع په ولایتي کچه یا امنیتی مشکلات، اجتماعی مشکلات، هیڅ نوه مانع وجود نلري دلته اونو پیدا شویده، ولی متاسفانه عملی کار شروع نشو. نو تقریبا دغه د وزارتو غفلت و چې دا پروژه ولی تطبیق نشوه یا کم از کم د دې پاره مالی وجود پیدا نشوله. نو انشاءالله سر امیدواره یو قرار ده وعده چې موږ تراکل شوی چې هغه څه چې په ملي انکشافي بودیجه کې شامل وي هغه به خامخا تطبیق کیږي.
من نه، خو اکثره وختونه کې چې موږ ګورو والی صاحب، وزیران یا وزارتونه خپل بودیجه کلنۍ بودیجه سم نه شي مصرفولی. څوک 15% څوک 50% هغه ډیر تکړه چې هغه 50-60% مصرف کړی وي، لګولی وي، بودیجه به وي، خو کمزوري د وزارتونو نه ده چې نشي.
دې کې شک نشته، دې کې شک نشته چې هغه ظرفیتونه چې په ولایتو کې موجود دي هغه په وزارتو کې شتون نه لري. ځکه تاسو ګورئ کومې بودیجې چې صلاحیت د تدارکاتو یا د د مصرف ولاتو ته ورکړل شوی دی او سخت کول غیر مشروط بودیجه وی یو میلیون ډالره چې ډیر ناوخته ولاتو ته ورکړل شو، اما ولاتو په ډیر ښه شکل د خلک اولویتونه په نظر کې ونیول، هغه پیسې مصرف کړي په ځای باندې مصرف شي. اما متاسفانه وزارتونه تاسو ګورئ چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې په هر ولایت کې داسې ناخوالې داسې ګیلې او ګرمانې وجود لري چې ځینې پروژې په ملي بودیجه کې شاملي ولې وزارتونه د هغې د تطبیق او د مصرف توانایي نه لري.
من د تاسو سره نوې کومې ژمنې وشوې او په بودیجه کې شاملې شوي که نه دي شاملې شوي، څومره ډاډه یستئ چې دغه ژمنې کومې شوي در سره دا به پوره عملي شي؟
موږ خو تقریبا د کونړ دپاره 828 میلیونه افغانۍ په انکشافي بودیجه کې ځینې پروژې چې مکاتب پکې د کلینیکونه دي زراعت په برخه کې د کلیو د بیا رغونې پراختیا په برخه کې په مختلفو برخو کې تعمیراتي جنوی داره، دغه د کونړ انکشافي بودیجه د سخت کال لپاره 828 میلیون افغانۍ نظر کې نیول شوی وه، ولې په دې بر علاوه باندې موږ یو میلیون ډالر به د ولایتي ادارې ته په اختیار کې ورکول کېږي ترڅو یې هغه مصرف کړو په څو سترو کې، او ضمناً دغه شفخانه موضوع نوی تعهد پر دې شوی سه چې بودیجه کې به شامله شي. نو وګورو انشاءالله ژمنه شوې ده چې که شامله شي دا به د 828 میلیون څخه علاوه یو پاوند وي چې د کونړ دولت مرکزي روغتون به پرې راغلي.
من والي صاحب، تاسو کله چین ته تللي وئ؟ بېرته چې راستانه شوې تاسو ازادي راډیو ته وویلې چې موږ چینی کمپانۍ سره خبرې وکړې، کوم چې د څاګي بندې ورکړې په قرارداد باندې، د څاګي د بند مسله څنګه ده؟
نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا یوازې د ما خبره نه وه، بلکې هغه هوکړه چې د افغانستان د حکومت او د چین ترمنځ لاسلیک شوه هغه پر دې باندې وه چې د کابل او د کونړ په سیندونو به د شپږو میاشتو په موده کې یو مطالعه او سروې به بشپړېږي، ډیزاین به بشپړېږي، وروسته به دغه پروژې د بندونو قرارداد ته ورکول کېږي. ولې متاسفانه تاسو پوهیږئ چې د کونړ په بندونو باندې زیات بودیجې ته ضرورت لري، او هغه به خامخا د هغې بودیجې تدارک کول، پیدا کول، یا د خپل دولتي عوایدونه، ملي عوایدونه، او یا د بهرنیو مرستونه دا وخت ضرورت لري. ولې امیدواره یو څه چې په دې سفر کې د ځینو خلکو سره مو لیدنه وکړه، انشاءالله د یو مشترک پروګرام چې هغه به تقریبا د دوه درې ملکو په ساته د همکارۍ وي، د کونړ په څاګي او سور تاخ باندې به انشاءالله عملي کار شروع کیږي د جنوري میاشتې په اواخرو کې به انشاءالله په دغه کار لپاره هغه افتدایي قدمونه اوچت.
د کونړ والي وحید الله کلیمزی و.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان، اوس به ستاسو نور پیغامونه واورو چې له بیلابیلو ولایتونو او مختلفو ستونزو په اړه مو موږ ته راستولې دي.
از موږ څنګه د روشن و خدماتو د غته ورسوي چې دغه د روشن دغه چې دي په هلمند کې د ماپښین د درو بجو څخه بیا کار نه کوي، انتنان ورکي ټلیفون کار نه کوي، اوچیم یوه یوه دیکه یعنې ملیکه اوچي درته انتن پرېږدوي، بیا سبا تر اتو نو بجو پرې د مازدیګر ته بیا تر سبا نو بجو پرې کار نه کوي. نو سیمټاټونه زیات دغه دوه شبکې دي، یا د سیم یا روشن، نو که چیرې مو لاسرسی وته کېږي خو دا راسم کې که نه وي، نو موږ مجبور یو چې بیا به دا کارټونه یو دو نور به رانیسو. د خدای په امان.
هلو، موږ د فقی افغان خبره کوو. زموږ کلینک چې کوم دی په فقی افغان کې دی یا په غنده کې دوه کلینکان لرو، موږ غواړو چې دغه د دغه دپاره ډاکټران پیدا شي، د کلینک دپاره او دوایانې پیدا شي. زموږ په کلینیکانو کې نه دوا شته، نه ګولې پیدا کېږي، نه یو نور زما خدمات شته. اول که دغه کلین موږ سره وشي، ډېر احسان به مې ورسره وکړي.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت محمد ولی خیاط یم. دلته د لیا په کندهار کې یو سړی دی د خیاطانو
السلام علیکم.
مایزینو په حق کې ډېر وحشي ظلم روان دی. د روزګان د ولایت چارچینو د ولسوالۍ او اویا اسنادونه جوړ مکمل شو په 2013 کال کې. تر دغه اوسه پورې یو ته هم کاټ نه دی ورکول شوی، خپل د حق څخه برخمن شوی دی. د ټول روزګان د ولایت مالجرنو تعداد 115 نفر دی او د دایکنډي روزګان ولسوالۍ وه هغه 4500 سبت رجستر شوی دی. افغانستان افغانستان کی روزدان دے کرو مشکل پگاڑ ادارے
السلام علیکم رزاق توسی احمد دا پیغا آزادی رادیو ته پیړ زه ملي اردو کې زخمی شوی معیوبه شوی یم. نو ملي اردو طرف چې کوم ځکې ورکول کېدلې هر ولایت کې خپل په ولایت کې ځکې ورکولې هغه پیسې ملي اردو طرف د زابل په ولایت کې هغه تسلیم کړي دي. اوس د زابل ولایت زما سره کله یو بانه کله بل بانه و چې تر اوس پورې یا د مایدین شهرک نه دی جوړ کول، نو په یو بانه په بل بانه. نو زه دا هیله کوم چې دغه زما ځخ تر لوړو لوړو لکه والي صاحب ته دغه زما پیغام ورسوي. نو په دې هکله باید چې د مایدین دپاره ځکه هغو قرباني ورکړی دی، زه معیوب یم په ملي اردو کې معیوب شوی یم، نو باید چې زما سره پوره همکاري وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکای محمد رسول ننګرهار ولایت نه په تماس کیم. پس د سلامه مدا پیغام دی چې د بلخ په ولایت کې د ولایت په سر باندې وطن حجا کې ولانجه راپورته شوې ده. دا باید لر تر ځره حل شي. دا د جمهور رئیس اشرف غنی احمد جی حق دی چې کوم ځای کې ولایتونو کې والیان تغییر تبدیل کوي یا نظم سپلین رامنځته کوي، دا د جمهور رئیس قانوني حق دی. اولا صاحبان دا هم هیله لرم چې باید د جمهور رئیس امر په ځای کړي او دا چوکۍ غانې چې دي دا میراثي ونه ګڼي، ځکه چې افغانستان په ډېرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره لاس ګریوان دی او ډېر په بد حالات کې قرار لري. باید په ګډه سره جوړ کړو. وایي د هوا بج دښمن په غاز ولي قاتلان یې خپل املا پورې لاس پر دی سر د علم جامې واغوند افغانه یعنې توره د دښمن ده ستا سره دی من الله توفیق. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زده هلمن ولایت نوزاد ولسوالی ته احمد شاه وطن مال خبر کوم. دا غا په لشکرگا کې دا تذکری په ډیر تکلیف په ډیر د غسری ته جوړوي. سړی چې ورسی تقریبا 2000 افغانۍ د سری ته کریا لګیږي چې خپل خو ورته مفر سری خلک په شپږ زره وزره کلداري کریا کو هلته چې ورسو بالا یو بل یو خپل خو سره وتیږي نه چې ورسی
السلام علیکم. محمد حسن نیغم دا افغانستان یم، دا غورمشت ولسوالی یم، دا بادغیس ولایت یم، دا ایران دا بندر جلد تر خبر کوم. پر موږ خو بلد چې دا چې کسان په خوای کوم یا کار ته پریږدي شپه ورځ راته ځغلي یا موازی رزه و فوتا که پریردی بالا نو که اشرف غنی دی که عبدالله دیو تازم پدر بنی یاره برسیر.
زا اسرار خبره لپی خبره کومه دی ماجره بباره که دا خبره کومه سی دلتا دی ماجره لپاره کوم که کمپون اخلاسی ویدی پر حقو که دیر پرابری او پیشی اختلی که گی دی خدای بخاطر لطفن نو کم حجر لحر لوری ببری گی خدا باری که نزو خفاف اختلی که گی او چې دا قرباند باندې شي یا د حکومت له جانب فراه یا پرته مقرر شي او د دې په ساره نه وشي یا د پاکستان له حکومت څخه د دغه
السلام علیکم. زه امین الله یمال زابل نه میاړي کني ولې له خکبان له سوالي اشرف غنی ته قطا شي ورته وایي او ته پاکستان نه کې ویدل دا د مک مالونه تباہ او برباد کړو. یو شیم نه خرڅيږي او بل ته مصیلی کوشش کوا پایتخت کې نه شي دی خلق غم نسل در سره لیوه گونه یوروپ شاریان دی مخام غلب کور کی نلری. السلام علیکم.
علی السلام علیکم زه ولی محمد په زابل ولایت شور سالی سره پیغام د آزادی راډیو کارکونکو ته پریږم دا یو کیسما پیغام په لوړ ټول چارواکو پر ورسی دلته د محلي پولیس له کوچان خواران ډیر پتنګیا اته مالونه ځینې راولي دلی حلالی او د حیوانه خواران نورولي دلی خپل سپی درولي د غوتی را چی خدای فارسی وکړي د ازما پیغام د آزادی راډیو له لارې د زابل و نور ټول چارواکو ته ورسوي ډیر ظلم روان ده دلی محلي پولیس ډیر ظلم کوي خلکو د سبوت څخه تکي سلام احترام
سلامونه د دې هلي جوړه یا څو ساعته جامه کې وځه زه سید محمد هلمند یم د هلمند ولایت د مرکز لشکرګانم زما پیغام دغه دی چې موږ څنګه په اسلام آباد او په پیکینګ باندې کوو دا نه دی په ځلې غوښتنې چې تر موږ پرې به راځي چې موږ به د سولې سره ولو طالبان به د سولې میست کې شلو دا موږ هغوی په ژمنو بالا خولي ژوري دغه ژمنې بیرته نه ور دا چې پاکستان کوشش کوي چې افغانستان شاتګ وکړي او چین وایي چې پاکستان غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي ولې داسې کېږي د پاکستان پر وړاندې موږ ولې باور موږ په چین باندې باور لرو آیا موږ خپل د تیرو کړاوونو څخه عبرت وانخیستی د خدای په امان
هلو السلام علیکم زه شریف الله د کندهار ولایت د جړین ولسوالۍ څخه خبره کوم ورور زه دغه محلي پولیس دا اوس حکومت معاشات لري کنه لري پر کور روز وسه وای او دا کړي دي دا خره غریبان جوړ دا دا یې راځي دا خدای معاش لري چې لازم پیغام نشه چې نو محمد صلی الله علیه وسلم سلام پر سلام سلام علیکم
السلام علیکم بیا ختم د کونل ولکه دا آزادۍ راډیو ټول کار کوم کتا اوردو کتا سلام وړاندې کوم باندې سلام زمنګ د ډاکټر صاحب اقربای ته خبر ورکړه دا الکترونیکی تذکيري د زړه سره عمل اجرات وکي او وزر در خپل کړي هغه وکي دا نو دا خبره کړه چې دا تشکیل دینه ته ځکېږي هغه ته دا کسان دی پات کې دا ورشي نور مخنزم کله زه غواړم هر ځای کې کله اوسې ازادي راډیو زنده باد
سلامونه تاسو ته د سکرستن د مزلرو پر د سکری باندې 55 افغاني دلته په علمن کې اخیستل کیږي او یا برغسن دلت پیرمن که خاص پکر لار سودایی دی اوغانیت از دروت هم نستا و خاص سودایی چی دی اغا پکر لار دی ایا دا افغانستان دی که پاکستان دی که افغانستان دی نو باید سودایی پا افغانو سی اگر پاکستان دی خوبا دا سیده بل مغسطن مدر دا چی دازمور پهلمن کې د حکومت سره موشتن دا جدید جدید تام وکړي او د برېښنا کومه سیه کې چې کې خلیش متره یې نکښه د سوي دي وشتنه مو د حکومت سره به چې د دې څوکې خو هغه د ما غوښتنې تر حکومت پر ورسېږي چې احمد هلمن دی هلمن ولایت لشکریا به تر پیغام نشر دی په السلام
وعلیکم السلام وروره استاسو شکایت موارده په نور خبرونه کې به پر دغه ستونزو حمله چارواکو سره وژغېږو په دې هیله چې ستونزې مو ژر تر ژره حل شي د خبرونه پای ته رسو ل خپل همکار تایرو شانس خمنانه کوم چې استاسو د پیغامونو په تنظیم کې مرسته سره کوي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
مزرب دفانو کی دکھ دورو دا تا گدر